د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دغه یو ساعت کې مو زفر بازار له بیلابیلو امنیتي مسایلو او راپورونو سره قربانه يم چې تخنیکی چارې امان امیر زیر سره پر مخ وړي. د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته څیرمه د باباجي په سیمه کې د امنیتي وضعیت په اړه نوې معلومات تر سره شریکوو. دغه راز به د ملي شورا د استازو هغه اندېښنې هم ووري چې د ځینو ولایتونو د امنیت په اړه لري او له حکومت څخه غواړي چې تر خپله وسه د کندوز پیښې د تکرار مخه ونیسي. نو راپورونه هم ستا چې وروسته براسي خو په سر کې د معمول سره سم خبرونو ته ورځو. نړیوال خبرونه هم لرو چې وروسته به ملالۍ بشیر وړاندې کړي. په دغه خبرونو کې دا وري چې د ناروې حکومت وایي ډېر ژر به یو شمېر پناه غوښتونکي بیرته روسیې ته لیږل پیل کړي. یوې افغان میرمنې چې له خپلې کورنۍ سره 40 کاله مخکې کاناډا ته تللې وه، د کاناډا په پارلمان کې چوکۍ ترلاسه کړې ده. د وروسته ورې خو لومړی د افغانستان اړوند مهم خبرونه له ناجیې ساپۍ څخه.
کابل کې د هند سفیر د خپل هواد له لوري د افغان حکومت د امنیت او ثبات په هدف له جوړ شو پالیسي او ملاتړ وکړ. د ولسی جرګې اکثر وغړي د هواد د امنیتي وضعیت په خرابېدو اندېښنه څرګندوي او د افغانستان برېښنا شرکت د هغو کسانو نمونه افشا کړل چې په میلیونونو افغانۍ له دې شرکت نه پوروړي دي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د هند سفیر د خپل هواد له لوري د افغان حکومت د هغو پالیسي او ملاتړ وکړ چې د امنیت او ثبات په هدف جوړې کړي. د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې راغلی چې امیر سینا د دې شورا له سلاکار محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې ویلي چې هواد به له افغانستان سره اقتصادي او نور همکاري او تداوم ورکړي. خغلی اتمر د هند له سفیر سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې افغانان د هندستان همکاري او ته اړتیا لري. د ولسی جرګې اکثر وغړي د هواد د امنیتي وضعیت په خرابېدو اندېښنه څرګندکړه. د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې اداري پلاوی ټینګار وکړ چې د ملي وحدت حکومت مشران باید د امنیت د ټینګښت لپاره هڅه وکړي. همدارنګه د جرګې نور غړي بیا له حکومت نه وغوښتل چې نور باید د کندوز او غورماچ پیښې په هواد کې تکرار نه شي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د سارنې او ارزونې خپلواک او ګډه کمیټه وایي چې د الکترونیکی تذکرو د ویش په برخه کې د ویش په اداره کې 80% کسان له غیر قانوني لارو ګمارل شوي دي. د دې کمیټې اجرایوي رئیس ډاکټر راشد بهروز نن د الکترونیکی تذکرو د ویش په اداره کې د ستونزو او فساد په اړه رسنیو ته معلومات ورکړل.
استخدام های صورت گرفته
اوس تر سره شوی ګمارنه 80% غیر قانوني دي. تقریبا ټول سیاسي اړخونه در تخپل غټي په پام کې نیول سره هڅه کوي څو خپل اشخاص دلته ځای پر ځای کړي.
نموړي ویل چې د دغې ادارې په قراردادونو کې هم د پراخ فساد احتمال شته، خو ښاغلي بهروز په دې اړه مشخص ارقام ورنه کړل. د الکترونیکی تذکرو د ویش یو مسؤل زمري باهر د دې تورونو په اړه لسوي لوډډه وکړه، خو د تذکرو په ویش کې د رامنځته شوي ځنډ په اړه وویل چې د ولسمشر فرمان ته منتظر دي. او د افغانستان برېښنا شرکت د هغو کسانو نمونه افشا کړل چې په میلیونونو افغانۍ له دې شرکت نه پوروړي دي. د برېښنا شرکت د تجارتي برخې مسؤل میرویس عالمین خبریالانو ته وویل چې په دغو کسانو کې پخواني قومندانان، دولتي چارواکي، وزارتونه او د ځینو رسنیو ادارې او زورواکي کسان شامل دي.
هر څوک چې قومنداني یا وزیري کې وکیلي برخه قطع کیږي، انشاءالله په ډېر جدي سره دا کار کوي. دا دوامدار پروسه ده. نن په کابل کې، سبا په هرات کې، بل سبا په مزار کې. تر څو چې موږ دغه پیسې ټولې کړې نه دي، موږ ماندنی والا نه یو او دا پیسې به حصولېږي. دا بیت المال ده، هیڅوک یې قرای نه شي.
برېښنا شرکت د دغو کسانو بشپړ لیست رسنیو ته ورکړی. د دغه لیست په اساس د افغانستان د کورنیو چارو وزارت 40 میلیونه افغانۍ، د پخواني جهادي قومندان بابا جان رور 2 میلیونه افغانۍ، او جمهوري ریاست ته کاندید او ننګرهار پخواني والی ګلاغا شیرزای شاوخوا 3 میلیونه افغانۍ پوروړی دی. په دې لیست کې د یو شمېر نورو کسانو نمونه هم اخیستل شوي چې د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې به واورئ. دا د افغانستان اړوند خبرونه، بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
ازادي راډیو
کرملین وایي د سوریه ولسمشر بشار اسد د اکتوبر د شلمې په ماښام اسکو ته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو لپاره تللی دی. د کرملین وایان دمیتری پیسکوف له اسد سره لیدنه یو کاري سفر وبلاوی ویل چې دواړه مشرانو په سوریه کې د اسلامي دولت سختریز ډلې پر ضد د ګډ نظامي کمپاین په اړه خبرې وکړې. د زیاته کړه چې د دې غونډې تمرکز د تروریستي ډلو پر ضد پر جګړه او په سوریه کې د روسیې د نظامي عملیاتو پر دوام و. د ویل چې اسد پوتین ته د سوریه د حکومت تیز واکونو د پلان په اړه وویل. له پوتین سره د اسد خبرې په هغه ورځ وسوې چې د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون اعلان وکړ چې مسکو او واشنگټن د سوریه په هوایي حریم کې د روسیه او امریکا په مشرۍ د ائتلاف د الوتکو ترمنځ د ټکر د پیښو کمولو په هدف یوه موافقه لاسلیک کړه. د موافقې له مخې د روسیه او امریکا ترمنځ مستقیم مخابراتي راډیوي څپې پیلېږي. په موافقه کې د همکاري ساحې یا د معلوماتو شریکول نه دي شامل. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن وایي چې د ولسمشر باراک اوباما ته مشوره ورکړې وه چې د القاعده پر مشر اسامه بن لادن باندې حمله وکړي. اسامه بن لادن د 2018 کال په می میاشت کې د امریکایي ځواکونو لخوا د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې ووژل سو. بایدن دا خبرې په داسې حال کې کړې چې غواړي د 2018 کال د ولسمشرۍ لپاره په انتخاباتو کې برخه واخلي. د مخکې ویلي و چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته مشوره ورکړې وه چې د دغې حملې لپاره دې تر هغه وخته پوځ ته حکم نه کوي چې دا نوې تایید سوی چې اسامه بن لادن رښتیا هم په پاکستان کې په خپل کور کې و. خو د حملې پر مهال اسامه په خپل کور کې و او ووژل سو. هیلری کلینټن چې پر اسامه د حملې پر مهال د اوباما د بهرنیو چارو وزیره وه او اوس د امریکا د 2018 کال د ولسمشرۍ د انتخابات لپاره د ډیموکرات ګوند لخوا مخکښه نومانده ده هم پر اسامه بن لادن د حملې ملاتړ کوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر نن له اروپایي هیوادونو او منځني ختیځ څخه کتنه پیلوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي جون کیری به په دې سفر کې د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د وروستي تاوتریخوالي او د سوریه د جګړې په اړه خبرې وکړي. ښاغلی کیری به د اسرائیل صدر اعظم د فلسطینی ادارې له مشر او د اردن له پاچا سره وویني. تمه ده چې جون کیری به د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د اقصی جومات پر سر د پورته سوي شخړې د هواري هڅه وکړي. د امریکا د کانګرس په سنا مجلس کې د جمهوریت غشتونکو مشر په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د 15,000 سرتیرو د پریښودلو په اړه د ولسمشر اوباما د پریکړې هرکلی کړی دی. خو میچ مکانل وایي د پیشنهاد دا دی چې لږ تر لږه 10,000 امریکایي سرتیري باید په افغانستان کې پاتې سي. د ناروې حکومت وایي ډیر ژر به یو شمیر پناهغوښتونکي بیرته روسیې ته لیږل پیل کړي. پولیس وایي شاوخوا 1400 د سوریې وګړي او نور پناهغوښتونکي دغه هیواد ته رسېدلي دي. او یوې افغاني میرمنې چې له خپلې کورنۍ سره 40 کاله مخکې کاناډا ته تللې وه د کاناډا په پارلمان کې چوکۍ ترلاسه کړې ده. مریم منصف د کاناډا د لیبرال ګوند غړې ده او د اکتوبر په 19 یې له خپل محافظه کار سیال څخه په پارلماني انتخاباتو کې دا چوکۍ وګټله. میرمن منصف 30 کلنه ده او دا چوکۍ د پیټر بورو کوار دیتا ولسوالۍ څخه ګټلې او په دې توګه د اونټاریو د انتخاباتي حوزې تر ټولو کم عمره وکیله ده. د خبرونو پای.
خبرونه ول ازادي رادیو اوریدل تاسو کولی شئ تفصیل زموږ پر وی پاڼه هم وګورئ پاته مو د ازادي رادیو .com. وند په خبرونه کې دغه مطالب لرو د هلمند مرکز لشکړګا ته سیمه د وروستي نامنۍ او جګړو په اړه تازه جزئیات هم د خبرونه په سر کې اوریدلای شي. دغه راځوري چې د افغانستان د ملي شورا تازه د بیلابیل ولایتونو د امنیتي وضعیت په اړه اندیښنه شوه لای وای د کندز پیشه باید تکرار نسی.
د امنیت مشکل په اکثره ولایتونو کې جدي دی. د وادت ملي حکومت نه په کلکه غواړو د دې موضوع ته جدي توجه وکړي تر څو د کندوز او غورماچ پیښه بیا تکرار نشي.
د افغانستان برښنا شرکت هغه کسانو نمونه افشا کړ چې تر اوسه د برښنا بلونه نه و ورکړي. دغه کسان څوک دي او څه به ورسره کیږي؟ دغه شرکت مسولین وایي
هر څوک چې هغه عادي سړی او یا که کماندانی یا که وزیری که وکیلی برق قطکی که انشاءالله پر دیر جدی اثر دار کار کنید.
په فرا ولایت کې به مو د څلوېشتو ښوونځیو د تړلو هم خبر کو. نو راپورونه هم سته او دغه راز په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه لرو اساسي او بشري حقونه او مخکشي شدي. اورېدو ته را سره پاتې شئ. زموږ خپل ازادي رادیو اوري دوستانو په سر کې به د هلمند ولایت امنیتي وضعیت په اړه معلومات تر سره شریکو. راپورونه وايي جګړې د دغه ولایت مرکز لشکرګاه ته نږدې په باباجي سیمه کې وزور اخیستې ده چې هلته وضعیت څنګه دی او جګړه واقعاً څومره زورورې دي. هلته به دا به خپل همکار الیاس دایي څخه واورو چې همدا شپه را سره د ټلیفون پر کړ شې دی. دایي صاحب تاسو په سیمه کې یاست او کزما اوازوري د وضعیت شاهد یاست، نو څه نوې جزئیات د باباجي سیمه د امنیت او روانو جګړو په اړه لري؟
باباجي کې اوسم جنگ روان دی. باباجي تر ورځ مازیګر وسوال په طالبان وڅونه ده چې افغان سفیر په شاک کړی او د باباجي ماموریت چې د مجید خان د ماموریت نامه مشوره دی د مرکزي سیمه د لشکره شهر څورم او زغه دا ونیوله او تیر شپه باندې وکړه. مګر برای مشان چې کوم نوي کاغذونه سرتیري ورسېدل لشکرګاه ته او په خاص ډول باباجي او د چانجیر یو د غربي سیمې ته هغوی عملیات کړي کړل. ویل کېږي دغه عملیات ډېر په سستۍ یا په کندي مخته ځي، په کراري مخته ځي. هغه پنځلس پوستې د ممرت په شمول چې تېر ورځ طالبانو د باباجي په سیمه کې د لشکرګاه ښار اړوند نیولي وې، د هغو څخه تر اوسه پورې دغه تازه دومره سرتیرو یوازې پنځه پوستې نیولي دي او ویل کېږي ممرت نږدې دي. مګر اوس هم د خراب جنګ روان دی او په لشکرګاه ښار کې هم دغه درنو وسلو
بله. دای ست تاسو ویل سره لدی چې ماشام برایش په تازه دمه سرتیری ورسېدل بیا عملیات قرار روان دي. د دې علت څه دی؟ تاسو د چارواکو سره خبرې کړې دي، د دوی تعداد کم دی نسبت و مخالفینو ته که څنګه مهمات نه لري یا څه مشکل لري؟
مخالفینو شمېره مرتم ځینې سرچینو په لومړي ورځ چې د نن څلورمه ورځ کړې چې برید وکړي د نادالي کمربند دی د لوی ماند کوفکی او مالګرو او د دې ترڅنګ چې په سیمه کې مات کړ مستند مخالفینو کې داد د څلور نیم سو په شاوخوا کې وسلوات له درو کې ته په تشکیل کې راغلي و راشو درته وایي. مګر ویل کېږي برای ما شام په کوم ځینې نامعلوم عملونو سره چې مثلا د نامو سبن د نسو د کشر ته چې ما سره خبرې کړې وي دا کې داد په زرګونو شو درې د امنیت سرتیري. مګر مستند ولایتي شورا وکیل بریالي نظرین تقریبا نیم ساعت مخکې په ولایتي شورا کې وویل چې هغه سرتیري چې د دغه عملیات لپاره باباجي وو او نادالي ته راغلي دي هغه د زورو په شاوخوا کې دي او په جنګ اخته دي. نو طبعاً د وسوال شمېرم زیات دی او بل دې سیمه کې چون وګړیزه سیمه ده د خلکو ډکه زراعتي سیمه ده څنګه چې ښایي هغه په صداقت باندې عملیات نسبت تر سره کېدلی او د هلمند والي باندې عمر ځواک مستند کارول چې د خلکو د ژوند د خوندیتوب خاطر دې د عملیات په توګه مهارت او په کراري پر مخ وړي ترڅو وکولای شي په موقع بلې د خلکو لپاره تور کې معاملات کوي ترڅو
بله. تاسو ویل چې دا سیمه د عام خلکو ډکه یو سیمه ده، یعنی عامش د سیمه ده، نو تر اوسه پورې د تلفاتو په اړه څه معلومات لري چې یا د جګړې شکلو خو ته څونه تلفات رسیدلی دي او یا عام خلکو ته څه تلفات رسیدلی وي؟
رسمي منابع په بل خصوص د منډوالي وایند عمر ځواک مستقل اوسه دقیق ارقام د تلفات نه درکړي. مګر هغه معلومات چې موږ د پولیسو او خپل دولت مقام د دین منابع څخه اخیستي دي هغه وایي چې دغه جنگ کې چې نن یې څلورم ورځ ده د وسلوالو طالبان تقریبا یو سلو پنځه نوي تر نوي پورې یو سلو نوي یا یو سلو پنځه نوي کسان وژل شوي دي. په دې کې لس نفره چې ویل کېږي خاص پاکستانیان دي دا نیول شوي دي البته ژوندي نیول شوي دي او د افغان ځواکونو تلفات هم د پنځه څلوېښت او څلوېښت افغان کې شوي چې په دې کې هم ملي پولیس هم محلي پولیس او هم ملي اردو شامل دي. پر بجان یو بل خبر هغه د نادالي ولسوالۍ د چانجیر اړوند غربي د سیمې مسله ده هغه سیمې کې هم عملیات روان دي. کله وسلوال زور وکړي افغان ځواکونه د چانجیر په سیمو شاته بوځي کله افغان ځواکونه زور وکړي وسلوال بیرته د بغرات تر غاړې سیمې کمربند یا د ازارګان سړک دلته بوځي. مګر په ځینو ځایونو کې چې موږ طرفونه راځي ځینې ګډوډۍ شته ځینې پوستې کې پولیس نشته بعضې کسان په کلي کې راځي د پولیس پوستې ځي او بیا بېرته ځي خلک ویروي او خلک هم په دغه سیمو کې چې جګړه روانه ده مثلا باباجي د نادالي کوپاکه لوی مانده او دغه سیمې او بیا په نن کې د ملګر په سیمه کې په تشویش کې دي او خپل کورونه یې پرېښي دي. ویل کېږي تر اوسه پورې د شپږو کورونو په شاوخوا کې د خپلو کورونو څخه یا لرې یا نږدې سیمو ته یا لږ کرګه ښار ته بېځایه شوي دي.
بله مننه. دای صاحب یو بل پرشتنه تاسو ویل چې نه دلیو د دې سیمو ځینی خلک د خپل کورونو څخه کار کوي. د دې په کتو چې د باباجی سیمه هم مرکز لشکرګاته ډیر نږدې سیمه ده او جګړې هم د څلور ورځې راځي روان دي، نو د نن په مرکز کې په شهر کې خلک په حال کې د څه روحیه لري، څونه د دې خطر اندیشمن دي، څه اندیشنې لري؟
پر وجانی دا د سارونو د سکوت مسله د کندوز نه څرګر راپېل شو، نو تر هغه وروسته دا دوه اونۍ کې تقریبا پرله پسې د خلکو منځ کې خوله پر خوله کې نه پر څنګه دا خبرې تا بل کې چې څرګر سکوت کوي او خلکو کې یو ډول تشویشونه موجود دي. مګر څنګه چې تاسو خبرې کوم یا نن سهار چې کوم ورځ په انټرنټ اوس پرې ژوند دا دی خلک ټول خپل کاروبار تکمیل دي. زه د ښوونځي د زده کوونکو شاهد یم، هغه خپل ښوونځي تکمیل دي. اته سهار وخت د نادلې ولسوالۍ او په خاص ډول د نوي ولسوالۍ څخه د خوراکي توکو مثلا ترکاري بېنډۍ بانجان د بزګر راوړي د سهار تل یعنې په وضعیت په مجموع کې دوکانونه خلاص دي. خلک ډېر د دې خبرو باک نه ساتي، مګر بیا هم هغه اوازې چې ډېر ګرم په سهار کې ګرځي او د ښکاره سره سپوت خبرو ته کېږي خلک یې ګران کړي دي او ځینې کړي د سهار وتلي دي.
بله ډیره زیاته مننه محمد الیاس، دا یو چې د هلمند ولایت خز مور سره خبرې کولې. لکه چې تاسو مو اوریدل دی وایي چې د هلمند مرکز لشکرګاه ته څیرمه په بابا جی سیمه کې جګړه په شدت سره روانه ده او د دې خبره بیګا برای شپه تازه د مسرتیری ورسیدلې دي، خو بیا هم عملیات ورو روان دي او د چارواکو په خبره د دوی د عملیاتو د ورو دورو عملیاتو یو دلیل دا شی چې د ملکی طرفاتو مخاونیسي.
ازادي رادیو ته په دیش مر خپل پیغامونه راولېږي. 0000024 3 شپږ یو او یا هم 0000422112415.
دوستانو لکه چې مخکې مو د هلمند امنیې په اړه راپور واورید، باندې کې د افغانستان ولسی جرګې د هیواد پر روان امنیتي وضعیت جدي اندېښنه ښکاره کړه او غوښتنه وکړه چې حکومت باید د کندوز د پیښې د تکرار مخه ونیسي. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی چې نن د غونډې مشر کوله، د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیونونو ته دنده ورکړه چې داسې میکانیزم او پلان جوړ کړي چې خلک له هیواد څخه د دفاع لپاره د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته وهڅول شي. دا په داسې حال کې چې ولسمشر محمد افغانی د چهارشنبه د شپې په وینا کې ټینګار وکړ چې د هیواد په دفاع کې به غفلت ونه کړي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان راپور کې اورو چې د غونډې ته ورغلی وو.
بله فریباجان، په داسې حال کې چې ورستر بل په افغانستان کې امنیتي وضعیت خرابېږي، د ولسی جرګې غړي په روان امنیتي وضعیت باندې اندېښنه ښکاره کړه. د ولسی جرګې د چهارشنبه د ورځې زیاتره بحثونه د افغانستان امنیتي وضعیت ته ځانګړي شوی وو. د دې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی چې د ولسی جرګې د چهارشنبه د ورځې د غونډې مشري کوله، له حکومت وغوښتل چې امنیت ته پر پام وکړي څو د کندوز د سقوط پیښې په نور ولایتونو کې تکرار نشي.
د امنیت مشکل په اکثره ولایتونو کې جدي دی. د وعده ملي حکومت نه په کلکه غواړو د دې موضوع ته جدي توجه وکړي تر څو د کندوز او غورماچ پیښه بیا تکرار نشي. د امنیت داخلي او دفاعي کمیسیون ته وظیفه ورکول کیږي چې په یو طرحه باندې کار وکړي چې څرنګه کولای شو د ملکی وګړو د قوت نه په امنیت کې بهتره استفاده وکولای شو.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې نور غړي هم د افغانستان امنیتي وضعیت نازک خودلې ده. د دې جرګې د غړي دوه غړي منورشا بهدري او رنگینی کارګر هم په غونډه کې وویل
مسئولین امنیتی ولایتات تا لحظه هجوم طالبها به داخل بازار ولسوالی خبر نداشتند و ما از کابل اونا اطلاع دادند. متاسفانه تعداد زیاد از جوانها به درون خانه ها و کوچه ها آماده دفاع از نیروهای امنیتی خود بودند، اما مکانیزمی که بتونه از این انرژی استفاده کنه نه اداره محلی میدانست و نه هم ولایت هرات. این جوانها را چگونه بسیج بکنند همان بود که تعمیر ولسوالی سقوط کرد. ساعت طول نکشید که جانبازان طالبان از محل راندند.
امنیت که یکی از حقوق اساسی شهروندای کشور است، رئیس جمهور چی وقت پرچ امتحان میتبره نظر به وعده خودشان رهبرای حکومت وحدت ملی هست؟ از این حکومت وحدت ملی کی راضی است؟
بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماښام د امنیتي ځواکونو د محصلینو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې ښایي په راتلونکو کې هم د غرماش او د مسله کلا د ولسوالۍ په څیر ستونزې وي، خو د ده په وینا د دې مودې دوام به ډېر لنډ وي.
تا مدت انشالله کوتا همچنان با چالش های مانند گرماچ، مساقله و قندوز مواجه خواهیم بود، اما فرصت نداریم که برای دفاع از افغانستان غفلت کنیم و یا فرصت را به عقب اندازیم.
ښاغلي غني په تېره بیا په د سیاسي برخو کې پر یووالي ټینګار وکړه او هغه د بریالیتوبونو مقدمه وبلله. بلې فریبا جانې،
ډېر زیاته مننه. رحمت الله افغان چې د افغانستان د ولسي جرګې د اندېښنو په اړه موږ ته راپور راکوي چې د هېواد امنیتي وضعیت په اړه ښودلې وي، البته نن په عمومي غونډه کې. بیا هم د همدې افغانستان د امنیتي مسایلو په لړ کې، لکه چې تاسو ته څرګنده ده، فاریاب ولایت هم په دې وروستیو کې د ناامنیو شاهد دی او د غرماچ ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې دلته جګړې په زور سره روانې دي، او د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د دوغو جګړو د کولو لپاره هغه ولایت ته سفر کړی دی. د کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو همدې موضوع ته اشاره کړې ده او په خپل مقالو کې راخیستې دي، یعنې د جنرال عبدالرشید دوستم سفر ته اشاره کړې ده چې غټه کې به زموږ همکار اسدالله لودین راووروي.
د کابل چاپ نننې ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې فاریاب ولایت د ولسمشر د لومړي مرستیال سفر او د وروستیو ناامنیو په اړه اندېښنو ته ځانګړې کړې دي. چراغ نه دولتي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټ ټکو لیکلي چې جنرال عبدالرشید دوستم یو ځل بیا د جګړې جامې واغوستې، په مطلب کې راغلي چې جنرال دوستم وروسته له هغې بیا فاریاب ولایت ته سفر وکړ چې غرماچ ولسوالۍ د حکومت له کنټروله ووته او د ولسوالۍ امنیت قمندان له 13 ملګرو سره د حکومت وسلوالو مخالفینو ونیول. انصار ورځپاڼې هم فاریاب ولایت د جنرال دوستم سفر ته په اشاره یو مطلب لیکلی او د جنرال دوستم دا څرګندونې راخیستې چې ویلي دي د کندوز د خلکو قاتلین به د خپل عمل سزا وویني، په مطلب کې راغلی چې ښاغلي دوستم دغه څرګندونې فاریاب ته پر لاره د جزجان له خلکو سره د لیدو پر مهال وکړې. د ورځپاڼې په باور جنرال دوستم به په فاریاب ولایت کې وجنګیږي، او دا خبره یې هم کړې چې دا او نور ولایتونه به د وسلوالو مخالفینو له حضوره پاکوي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې امریکایانو د کندوز په روغتون کې د برید شواهد له منځه وړي دي، په مطلب کې راغلي چې د اکتوبر په 15مه د امریکایي ځواکونو یو ټانک په زوره د روغتون ته ننویستل شوی او د حملې نښې نښانې یې له منځه وړي دي.
آزادی رادیو لوونه ترو
ازادي رادیو خبرونه د سهار د وو د ماشام تر وو بجو اوریدل سي، او د غرل د ماشام د وو خبې د سهار تر وو بجو پر د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه تاسو اوریدل سي. دوستانو بیا هم د امنیتي مسایلو لړۍ ده. اخو تمه ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د امریکا د ولسمشر په شمول نور لوړپوړو چارواکو سره وګوري. دوی به د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پیلولو، قبایلي سیمو کې د حقانی شبکې د پټن ځایونو د ختمولو او پر ځینو نور مسایلو خبرې کوي. امریکا د چیرونکو ډاکټر محمد تقی وای کنواز شریف د واشنگټن د دورې پر مهال هر وعده کوي نو د پاوز له خوشی پرته به عملی نسی کړی. د مشال رادیو همکار بشیر غواش له ډاکټر تقی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې له دې دورې څخه څه توقع لري.
د دې دورې نه یو څوره مخکې د استخباراتي ادارې مشر جنرال صاحب رضوان اختر راغلی امریکا کې، هغه هلی ځلې کوي بیا چې میاسه واپس لاړ شي نو یو دوه هفتو کې به جنرال صاحب راحیل شریف چې د پاکستان د فوج سر لښکر دی هغه به راځي. دومره چې هغه ناتوان وزیر اعظم دی یو حساب باندې اوس هغې باندې هم اعتماد نه لري. مخکې یو جرنل بیا وروستو یو جرنل دا خو داسې دی کنه چې هغه یو انګریزی ګردو شپرون د نگرانی لپاره څوک ورسره روان وي. دې سره د هغه ایجنډا ته کولو والا چې کوم څه ده هغه ښکاره شي چې دا ایجنډا اخر څه دی. نو پیشبینی د فوجیانو طرف دغه وا چې اوباما به د افغانستان مسله به راپورته کوي، څنګه چې هغه د خپل په دې تقریر کې هم وویل چې افغانستان نه ځواکونه امریکایي ځواکونه او بیا وروسته ناټو ځواکونه خبر هم وشوه. نو د دې د څه دباب دپاره د پاکستان د ځواکونو له طرفه دا یو پوره یو پریپریشن دی چې هغې څه کول غواړي، امریکې ته څه ویل غواړي د طالبانو په حواله باندې. د طالبانو نوی امیر چې کوم ټاکلی شوی دی ملا صاحب اختر منصور، هغه خو کوټې او کوچلاک په علاقه کې د هغې دا ټاکنه شوې ده. نو دا په نیویارک ټایمز کې لوی رپورټ دی په دې باندې. نو دا خو ممکنه نه ده چې دا سوالات پورته نه شي. نو دې لپاره هغوی پیشبندي پیشبیني کوي. آیا میاں صاحب نواز شریف دا سے واک لری چی اگے تدا معلومات ہوں گی جدا کوئٹے کے دا کار شروع ہے کچھ کے دا زما دا سے یقین دے طالبان اگے تدا اندازہ ہوئی دقیق معلوم
دا افغان حکومت دا وسنه وس دریز دادې چې پاکستان په دې روسو کې بیا بیا کوشش کړي چې د خبرو ته طالبان هم تیار کړي او افغان حکومت مرتدر شي. خو افغان حکومت وای چې اول باید جنگ بندي وشي بیا بروسته موږ خبرې کوو، دغه نه مخکې خبر نه کیږي. نو دغه د امریکای ولسمشر سره چې د پاکستان وزیر اعظم کوم ملاقات کوي، تاسو څه ګڼئ چې دې کې داسې څه مثبتې نتیجې مخې ته راتلې؟
دا کومه خبره چې تاسو وکړه چې د افغان واکمنو خصوصا ښاغلی غني چې کوم اوس دا پروپوزیشن دی چې پاکستان دا کوم سینچوریز دی چې کوم اډی دی د طالبانو دا دې ختم کړي، زما خیال دی چې دغه پلیټ فارم چې دی دا پایدار پلیټ فارم دی. په دې باندې خبرې وشي نو خبره به یو صحیح طرف ته راشي. اوس خو فی الحال پاکستان خو امریکې ته دا انډیا ورکوي که تاسو پام وي، یو دور دې مخکې طالبانو لړخه یو بیان هم راغی چې مونږ خبرو ته تیار یو، لکه اوس د دورې اعلان بالکل پروګرام تیار شو ورسره بالکل د پاسه پې د طالبانو په دا خو داسې دي چې څوک ورته اشاره ورکړي چې شاب اوس ته هم بیان ورکړه.
د امریکا میشت څېړونکی ډاکټر محمد تقی و چې واشنگټن ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف ته سفر په اړه خبرې کولې.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د افغانستان امنیتي مسایلو ترڅنګ یو بل موضوع د برښنا ده. د افغانستان برښنا شرکت د سلګونو پوروړو نمونه افشا او د دوی د برښنا د پریکولو لړۍ پیل کړه. په دغه پوروړو کې لوړ پوړي چارواکي، پخوانی قمندانان، وزارتونه او یو شمېر نور پیژندل شوي کسان شامل دي. یوسف خان ځدران په دې اړه له کابل نور تفصیل راکوي.
لوګ د انتظار ورسته بل اخره د افغانستان د برښنا شرکت حوصله پای ته ورسیده او په خپل پوروړې د فشار راوستو نوې لارې چارې غوړه کړې دي. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې د جمهور رئیس له حکم سره ټول پوروړو ته بیا موین وخت وټاکو، خو لا هم سلګونه کسان دي چې ځان نه پوهوي کله له زوره کار اخلي او د برښنا بیلونه نه ورکوي. د دغه شرکت تجارتي رئیس میرویس عالمی د چهارشنبې په ورځ په داسې حال کې چې د ځینو پوروړو د برښنا لاینونو پرې کولو لړۍ پیل کړه وویل چې لومړی به د پوروړو برښنا قطع کیږي او لاغې وروسته که بیا هم خپل پورونه ادا نه کړي دا کسان به لوی څارنوالۍ ته ور معرفي کړي.
هر څوک شي که هغه عادي سړی او یا که قمندانی یا که وزیری که وکیلی برق قطع کیږي ان شاء الله په ډیر جدیت سره دا کار کوي. دا دوامداره پروسه ده، نن په کابل کې، سبا په هرات کې، بل سبا په مزار کې. تر څو چې موږ دغه پیسې ټولې کړي نه دي موږ ماندنی والا نه یو او دا پیسې به حوصلېږي. دا بیت المال ده هیڅوک یې خوړی نه شي.
ښاغلی عالمی وایي چې د جمهور رئیس په هدایت دا کار کوي او ټول خلک مکلف دي چې له نور انتظار پرته دولت ته بیلونه ادا کړي. د هغه لیست له مخې چې برښنا شرکت ازادي راډیو ته سپارلی بیلابیل اشخاص، دولتي، اوسانی او پخواني چارواکي، وزارتونه او ځینې رسنۍ شامل دي چې برښنا شرکت ته د پور ورکولو زړه نه ښه کوي. له دې ډلې د لوړو زده کړو وزارت شاوخوا 2.5 میلیونه افغانۍ، په کابل کې میشت کورنیو چارو وزارت اړوند ادارې نږدې 40 میلیونه افغانۍ، د ننګرهار پخوانی والی ګل آغا شیرزاد څه کم 15 میلیونه افغانۍ، پخوانی قومندانان هر یو میرعالم او بابا جلندر شپږ شپږ لکه افغانۍ او د یو بل قومندان بابا جان ورور 2 میلیونه افغانۍ پوره وړي دي. په همدې ډول په دغه لیست کې ځینې رسنۍ د مارشال محمد قسیم فهیم مقبره، د مشرانو جرګې، د رئیس کور او سلګونه نور کسان په ترتیب سره جدول شوي چې د برښنا شرکت د معلوماتو له مخې د پورونو د اندازه 3.5 میلیارد افغانیو ته رسیږي. هڅه مو وکړه چې د برښنا شرکت د دې اقدام په اړه د لوی څارنوالۍ نظر هم راواخلو خو د دې ادارې مسولین خبرو کولو ته حاضر نشول. خو د افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي چې دولت باید له دې خلکو چې د دوی په وینا ډېری زورواکي دي مالیه جمع او چاته نور وخت ورنکړي. د ولسی جرګې د شکایتو د اوریدو کمیسیون غړی مولوي عبدالرحمن رحماني وایي چې که دولت ونه شي کړی تر څو دا بیلونه جمع کړي، عام خلک به هم د کریډیټ کارتونو له لارې په ورکوونکو مالیو اعتراض وکړي.
په دې کې بعضې لورپورې چارواکي هم دي، یعنې زورور کسان هم شته، د وزیرانو واخلې، د وکیلانو پورې، دا د والیانو قوي قوي کسان دی چې دې د دې نه انکار کړی دی. نو باید دولت د دې خلکو نه محصولات واخلي او پس د هغه نه بیا نور د عایداتو د خلکو په دغه باندې یې مالیات وضع کړي، تر څو چې نو دا محصولات د خلکو نه شي اخیستلی، نو په عوامو خلکو باندې که مالیات زیاتوي، نو دا شیان فکر کوم چې د خلکو روحیه هم ضعیفوي او فاصله زیاتوي.
د برېښنا شرکت داسې مهال په خپلو پوروړو د پیسو د ورکړې فشارونه ډېروي چې ویل کېږي ډېر دا کسان زورواکي دي او حکومت هم نشي کولی په کمزوري موقف ورڅخه څه حاصل کړي. افغان حکومت په دې وروستیو کې د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو او په خپل اقتصاد د بسیا کېدو لپاره په بېلابېلو لارو ټینګار کړی تر څو له خلکو په وخت مالیات جمع کړي.
دوستانو په دې سره ورسېدو د خبرونې نیمایي ته 2:30 دقیقې دی. ملالۍ بشیر په سټډیو کې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په کابل کې د هند سفیر د خپل هیواد له لوري د افغان حکومت د هغو پالیسیو ملاتړ وکړ چې د امنیت او ثبات په هدف یې جوړ کړی دی. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه او ګډه کمیټه وایي چې د الکترونیکي تذکرو د ویش په اداره کې 80% کسان له غیر قانوني لارو ګمارل شوي دي. د افغانستان برښنا شرکت د هغو کسانو نومونه افشا کړل چې په میلیونونو افغانۍ د دې شرکت پوروړې دي. کرملین وایي د سوریې ولسمشر بشار اسد د اکتوبر د 20 په ماښام مسکو ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو لپاره تللی دی. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن وای چې په 2018 کال کې د ولسمشر اوباما ته مشوره ورکړه چې د القاعده پر مشر اسامه بن لادن باندې حمله وکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر نن له اروپایي هیوادونو او منځني ختیځ څخه کتنه پیلوي. د امریکا د کانګرس په سنا مجلس کې د جمهور غشتونکو مشر په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د 15,000 سرتیرو د پریښودلو په اړه د ولسمشر اوباما د پریکړې هرکلی کوي. د ناروی حکومت وای ډیر ژر به یو شمیر پناغشتون کې بیرته روسیې ته لیږل پیل کړي. او یوې افغاني میرمنې چې له خپلې کورنۍ سره 40 کاله مخکې کاناډا ته تللې وه، د کاناډا په پارلمان کې چوکۍ ترلاسه کړې ده.
له ملالۍ بشیر څخه په مننې، اوس هم د افغانستان اړوند څو مهم اقتصادي خبرونه.
په مکی له ازادي رادیو څخه اقتصادي خبرونه ته، نړیوال بانک د بغلان بامیانو لارې د جوړولو او د سالنګ د اوسنۍ لارې د بیا رغونې په هدف له افغانستان سره 2.5 میلیون ډالر مرسته اعلان کړې ده. نړیوال بانک په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د بغلان بامیانو لارې په جوړېدو سره به چې د هندوکش غرو په لمنو کې تیریږي، د سوداګریزو اموالو او د مسافرو د تګ راتګ په برخه کې اسانتیاوي رامنځته شي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د نړیوال بانک لخوا مرسته سوي د پیسې به د بغلان بامیان د 225 کیلومتر سړک په پخولو او د سالنګ د 80 کیلومتر سړک په بیا رغولو ولګول سي. په خبر پاڼه کې د نړیوال بانک د افغانستان د څنګه د مشر باب سام لخلې ویل سوي چې د دې لارو رغونه د افغانستان په اقتصادي وده کې مهم رول لري. د اوبو برښنا وزارت وایي چې په هرات ولایت کې د سلما بند د اوبو ذخیره کولو کار اوس هم دوام لري. د دغه وزارت د برښنا او انرژي د برخې صلاحکار انجینر رحمت مایار ازادي رادیو ته ویل د سلما بند د اوبو ذخیره کولو پروسه به په 2014 کال کې په بشپړه توګه پای ته ورسیږي او د یو شمیر تخنیکي ازموینو وروسته به دغه بند فعال سي او ګټې اخیستنې ته به وسپارل سي. په هرات کې د سلما بند د هند په 180 میلیونو ډالرو مالي مرستې جوړیږي چې 240 میګاواټ برېښنا به تولید کړي او ورسره به 6,000 هکتاره کرنیز ځمکه هم خړوب کړي. د دغه بند په فعال کېدو سره به د هرات له 40 تر 50 زرو کورنیو ته برېښنا ورسیږي. او د افغانستان د مالیه وزارت چارواکي وایي چې له کریډیټ کارتونو څخه د مالیه ګرځول د افغانستان د ملي بودیجې یو برخه وچه د ولسی جرګې لخوا تصویب شوی ده. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زیا ازادي رادیو ته ویل چې له کریډیټ کارتونو څخه که مالیه په نورمال ډول راټول سي نو د دغه وزارت عواید به په کال کې 3.5 میلیارد افغانۍ ته ورسیږي. ښاغلی عبدالرحیم زیاته کړه چې دغه پیسې د افغانستان ملي بودیجې ته انتقالیږي. د میزان لومړی نیټې څخه حکومت د ولسمشر اشرف غنی لخوا د نافذ سوي قانون له مخې د افغانستان د اوسیدونکو له کریډیټ کارتونو څخه 10% مالیه وضعه کول پیل کړل. او نن هم د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ، 15 پوله، یو ایرو 3 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 8 افغانۍ، 10 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 1 پوله او زر پاکستانی کلداري 614 افغانۍ.
لنجیب زمان څخه مو اقتصادي خبرونه واوریدل. دوستانو مخکې تر دې چې نړیوالو راپورونو ته ورسو، بیا هم د افغانستان اړوند د ښوونځیو په اړه یو راپور کې تم کېږو. په دې وروستیو کې د فرا ولایت په درې ولسوالیو پښتکو، شیبکو او پښترود کې د دولت د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو له کبله 30 ښوونځي تړل سوي دي. د فرا ولایتي شورا او مدني فعالان دې موضوع سخت اندېښمن کړي دي. د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه دغه ښوونځي د تړلو په اړه څه نه دي ویلي. نور حال د احمد شافت راپورټ کې
کابو 30 بابا ښوونځي د فرا ولایت په پښتکو، شیبکو او پښترود ولسوالیو کې چې پکې کابو 15000 تنه زده کوونکو لوس کوي، په دې وروستیو کې دولت د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو له امله تړل شوی دي. د فرا ولایت د ولایتي شورا غړي د دې موضوع په غندلو سره وایي چې دا د فرا د خلکو لپاره یو لویه فاجعه ده. د فرا ولایت د ولایتي شورا غړي ګل احمد فقیری وایي د ښوونځیو تړل کېدو ولایتي شورا اندېښمنه کړې او دوی د پرانیستلو لپاره هڅې پیل کړی دی.
طوری که معکلین ما بر ما گفتن مکاتب ولسوالی پشترود، پشتکو و شیبکو قلیکا طالب ها امر مسدود شدن از وارد داد.
لکه تنگی چیز مر معکلین مرت خبر را کرده دولت وسلوال مخالفانو به شیبکو، پشتکو و پشو ولسوالی که شنزی ترلی دی. ولایتی شورا پا دی اکل سخت اندیش نلری او حس کوی دسپینجرو او ملای مامانو لاری طالبانو سر خبری وکری او دا شنزی برت پرانیزی. لبل خو بیا په فرا ولایت کې مدني فعالان هم دا یو لوی ځای بولي او د دولت د وسوال مخالفانو څخه غواړي چې په شونځي دي غرض نه کوي. فرید هیبت د مدني ټولنې غړی وایي چې شونځي د ټولو د ماشومان لپاره دي او نه باید ورڅخه سیاسي ګټه واخیستل شي.
واقعا مسجدان مکاتب تاثیرات بسیار منفی بر آینده اطفال داره، از طالبان میتقاضار داره، مخالفین دولت. خب اونا اهداف سیاسی که داره به خاطر سرنگونی حکومت یک بحث جدا است، ولیکن مکاتب چیزی است که اولاد از وطن تعلیم و تربیت میگیرد.
په همدې حال که د فرا ولایت د پوهنې ریاست چارواکي بیا د ښوونځیو د بیا پرانیستلو خبره کوي. د فرا ولایت د پوهنې ریاست سرپرست عبدالحکیم خپلواک وایي چې تیر ورځې په پښتکو ولسوالۍ کې 12 بابا ښوونځي پرانیستي او هڅه کوي په پښترود او شیبکو ولسوالۍ کې هم ښوونځي پرانیزي.
ولس اتلس مکتب په پښتکو کې تر تعدید لاندې و. پرونو پورې چې دا مکتوب ذاته ته ما وښوي تا ولیدی 12 مبرته خلاص او د نورو سره هم په گفتگو کې شوراګانی زموږ نمایندگان ورسره لګیا دي کار کوي. امیدواری لرو چې پزرب د یو افتی کې له سمروزو کې موږ خوش پلتلې مکاتب ام په پښته رود کې ام په شیبکو پښتکو کې شیبکو مکسر نو مکتبونه خلاص او پښتکو کې مشکل ډیر دی. په صفات د یو مسلمان، په صفات د یو افغان، دغه افغانانو اولاد ولی به تعلیم او تربیه پر په ټول جهان کې درس ته تعلیم سره پاکستان کې سره هندستان کې سره ایران کې سره الته عیب نه دی.
په فرا ولایت کې ټوټل 340 باب شونځي موجود چې دمګړی د امنیتي ګواښونو لامل تر 500 زیات تړلې دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
دوستانو د امریکا په سنا مجلس کې د جمهوری غوښتونکو سناتورانو مشر له افغانستانه د امریکایي عسکرو د ایستلو د ځنډولو په اړه د جمهوری رئیس اوباما د پلان ملاتړ وکړ. خدای هم ویل چې د غوره ګڼي چې 10000 عسکر په دغه هیواد کې پاتې سي، نه دا چې دغه شمېره نیمایي ته راکمه کړای سي. سلطان محمد سرور د دې رپورت نور تفصیل کوي.
سناتور میچ مکانل خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې لږ تر لږه 10000 امریکایي عسکرو ته اړتیا ده. کچری وویل شي چې د عسکرو د غشمیر به دوامدار نه وي، مقابل طرف به تشویق او زړور شي. میچ مکانل او د کانګرس څلورو نورو جمهوری پلوو غړو له هغو یو شمیر خبریالانو سره غونډه وکړه چې په دې وروستیو کې د افغانستان په شمول د سیمې د یو شمیر هیوادونو لیدنه کړي.
مچ مکانل چې د ډیموکرات جمهور رئیس باراک اوباما په پالیسیو تل انتقادونه کوي وویل مونږ چې د هر ځای لیدنه وکړه د امریکا هیبت او پرستیج پکې واقعا په ادنا سطح کې دی او د روسیې د رول د زیاتېدو په هکله پکې سخت اندېښنې دي. د امریکا جمهور رئیس تیر اونۍ د افغانستان په اکله خپل پالیسی تعدیل کړه او په دغه هیواد کې د امریکایي عسکرو حضور تمدید کړ. په دې سره به له افغانستانه د ټولو امریکایي عسکرو ستنول د دغه هیواد د راتلونکي جمهور رئیس فیصلې پورې اړه ولري. اوباما مخکې پریکړه کړې وه چې ټول امریکایي عسکر به تر هغو چې د 2018 کال د جنوري په میاشت کې واک پریږدي له افغانستانه وباسي او یوازې یو محدود شمیر عسکر به په کابل کې د امریکا په سفارت کې پاتې وي. خو له نوي پلان سره سم به په 2018 کال کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر 5500 تنو ته راکم کړی شي. جمهوری پلاوی په کانګرس کې اکثریت لري چې په دوی کې ډیرو کسانو له عراق د امریکایي عسکرو د ستنولو سخت مخالفت کړی وو. دوی وایي چې د جمهور رئیس اوباما د دغه پریکړې له کبله د اسلامي دولت ډلې سر اوچت کړ چې اوس یې د عراق او سوریې پراخې سیمې نیولې او په افغانستان کې هم پلاویان راپیدا شوي دي. جمهوری پلاوی سناتور تام کاتن هم وویل چې موږ باید د عسکرو په شمیر زیات تمرکز ونه کړو، بلکې پوځي شرایط په نظر کې ونیسو او د جګړې د میدان د جنرالانو سپارښتنې واورو. د امریکا د دفاع وزارت پروګرامونه باید د کانګرس لخوا تصویب او تمویل سي. دیموکراتان او جمهوری پلاوی د سحکال د 612 میلیارد ډالرو پوځي لګښتونو د بودیجې په هکله سره اختلافات لري. جمهور رئیس اوباما ګواښ کړی کچره دغه بودیجه رد شي نو د کانګرس فیصله به ویټو کړي.
مخکې تر دې چې دوه نیزو پروګرامونو یعنی اساسي بشري حقوقونه او بل پروګرام د مخکښو شوزو د در تخبره کو به هم یو نړیوال مطلب دی. د امریکا متحده ایالاتونو له عراق ډار ترلاسه کړی چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش پر ضد په مبارزه کې بل روسیې څخه د هوایي حملو لپاره مرسته نه غواړي. د امریکا د پوځ یو لوړ رتبه جنرال پرون وویل چې عراقي لوري د دوی د شدیدو اندېښنو په ځواب کې دغه ډار ورکړی دی. نور جزئیات د فرشته جلالزی پر پورت کې.
د امریکا متحده ایالاتو څخه باندې یو کال وړاندې په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد هوایي عملیات پیل کړی دي. روسیه سجده به د سوریه له حکومت سره د مرستې لپاره په دې هیواد کې پر داعش خپل هوایي حمله زیاتې کړې، خو ګنشمیر غربي دولتونه داسې ګڼي چې د روسیه هوایي حمله د داعش په پرتله د بشار الاسد رژیم مخالفي ملیشه ډلې په نقشه کړی دي. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی رئیس جنرال دان فورد ویلی چې روسیه ته په عراق کې د مداخله لپاره د عراق د صدر اعظم بلنی واشنگتن ته جدي اندیښنې پیدا کړې وې. د امریکایي جنرال ویلی متحد ایالات نسی کولای چې اوسمهال د عراق پړه له روسیې سره همکاري وکړي. خو دان فورد په وینا امریکایي لوري لداسي به موافقه سره خپل مخالفت د عراق له صدر اعظم او د دې هیواد د دفاع وزیر سره شریک کړی وو. او دوارو عراقی چارواکو ډاډ ورکړی چې په اوسمهال کې له روسیې د هیڅ ډول ناتړ غشتنه نه کړي. د عراق صدر اعظم او دفاع وزیر ویلي چې دوی د روسیې د هیڅ ډول ناتړ پر ترلاسه کولو غور نه دی کړی. د امریکا د جنرال وویل چې عراقی لوري ته د خپل اعتراض تر وړاندې کولو وروسته بشپړ ډاډ ترلاسه کړی دی. دان فورد وویل ما عراقیانو ته وویل چې دا به زموږ لپاره ډیره ګرانه وي چې دلته د روسانو له راتک او د هغوی د پوځي عملیاتو له پیل سره هغه مرستې د سره وکړو چې تاسو اړتیا ورته لرئ. د عراق د پارلمان یو مخکښ وکیل تیره اونۍ وویل چې حکومتي ځواکونو د بغداد د استخباراتي مرکز په مرسته د داعش پر مرکزونو هوایي حمله پیل کړې دي. دا مرکز د روسیې، ایران، عراق او سوریې ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د تبادلې لپاره جوړ شوی، خو د امریکا د ګډو ځواکونو لوی رستیز د دې مرکز موجودیت ډیر د اندېښنې وړ نه دی بللی. دان فورد ویل چې د عراق صدر اعظم د بندو دروازو شاته په خبرو کې ډاډ ورکړ چې په دې مرکز کې تر اوسه هیڅ ډول کار نه دی شوی. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی رستیز څرګند کړ چې عراقي لوري ته ویل چې په عراق کې د روسیې د عملیاتو له پیل سره پوځي عملیات نشي کولای.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوق خو یو بل خبرونی اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې په افغانستان کې د شوزو د بشري وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوق
حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمویز دفتر د شوزو د حقوقو د پراختیا او ملاتړ د څنګه مرستیاله مریم زرمتی ده. مریم زرمتی ک په دې اړه معلومات راکړي چې د شوزو وضعیت اوس مهال په افغانستان کې په څه ډول حالت کې دی؟
په افغانستان کې خځې په افغانستان کې او په ډیرو نورو ټولنو کې خځې اکثرا په ټولنه کې دوام جنس تلقی کیږي او داسې احساس کیږي چې ښځه صرف د کور دپاره جوړه سوې ده او باید ماشومان دنیا ته راوړي، د کور سنبال کړي او ورسره د مېړه خدمت وکړي، د خور ورور خدمت وکړي او په کور کې واوسیږي. په دې ذهنیت سره ځکه کله چې انسانان مغارونه دې باندې راوځي او زراعت ځکه ترلاسه کوي، زراعت وسایل ترلاسه کوي او د شتمنۍ خاوندان کې په دغه وخت کې داسې فکر کوي چې کله چې د دوی نسل دنیا ته راځي یو څوک باید وروسته له دوی نه واوسیږي چې هغه د دوی ملکیت غوته پاته سي. په دې وخت کې دوی سره دا احساس پیدا کیږي چې د ښځو په بطن باندې باید دوی حاکمیت ولري، یعنی ښځه هغه ماشوم چې دنیا ته راوړي هغه باید د یو نارینه وي او هغه یو نسب ولري او هغه نسب سلسله جدي د پاره وي چې دوی ته هغه اجناس یا هغه وسایل چې دوی لري هغه دوی ته پاته کی کې باید دوی سلسله معلومه اوسي. له دې سره سره بلاخره دا واقع کیږي چې ښځې همیشه په کور کې محدودې پاتې کیږي او نارینه د باندې کارو سره مصروف پاتې کیږي او دا لړۍ کله چې دوام کوي تر ننه زمانه پورې رسیږي او اکثرا ښځې په همدغه سیستم باندې پاتې کیږي او دوی د کور او د ماشومانو د خدمت او د کور د ژوند لپاره وي. خو د نننی عصر د تقاضا او د ضرورت په اساس باندې نسی کېدلی چې ښځې همیشه په کور کې محدودې پاتاسی او دوی په اقتصادي لحاظ باندې نارینه او ته محتاج وسی، نو دغه لپاره خځې هڅه کوي چې دوی زیات کار وکړي، خپل استعدادونه په کار واچوي، زحمت وباسي، مالی او اقتصادي لحاظ ځان تقویه کړي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه واخلي. دا ټول مسائل دي سبب کیږي چې خځه بل اخر په ټولنه کې یو فعال موجود وګرځوي. خو په افغانستان کې په تاسف سره د دې شوسې د خځو لپاره د دې ونډې اخیستلو زمينه ډیره محدود ده. د تیرو کلو په تناسب کې مقایسه کو ته تفاوتونه راغلي، تغیرات راغلي دي، خو دا تغیرات دومره ډیر د لیدلو وړ نه دي ځکه اوس هم په افغانستان کې د سې خځې شتون لري یا د سې کورنۍ شتون لري چې هغه ډیر په بد حالت کې ژوند کوي، یعنی د تحصیل لپاره امکانات نه لري، د صحت لپاره امکانات نه لري، د اقتصاد ضعیف اقتصادونه لري، نو دا ټول لاس په لاس ورکوي او د کورنۍ په اقتصاد باندې د کورنۍ په ژوند باندې سکل تاثیر وکړي. خزان چون دې کورونې غړې د دې په ځون پریخود راځي. د خزو وضعیت په افغانستان کې ډېر په خوانه تر هوسه پورې د نور دنیا په تناسب باندې قناعت بخون کوي نه ده. خو یو اندازه کې اوس نوې تغیرات ته متوجه سو په افغانستان کې په ورسته یو کارو کې د خزو لپاره ډېر زیات کارونه سوي دي. لږه جمله نه مثلا د خزو لاسرسي تحصیلاتو ته
ډیره مننه. مېرمن زرمتی، په تیرو څو کلونو کې د ښځو لاسترابړنې څه ډول ارزوي؟
وینو چې موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو لاسرسي اقتصاد ته مثلا دوی کولای شي چې اوس زمينه د کار ته مو سي هغه ښځې چې سواد لري، تعلیم لري، لوړې زده کړې لري، خو کولای شي چې مسلکي کارونه وکړي، په ادارو کې کارونه وکړي، هغه ښځې چې عرفه او فن لري دوی خپل عرفه او فن په اساس باندې کولای شي په ټولنه کې ځان ته زمينه د کار او د شغل مساعده کې. په افغانستان کې په وروستیو کالو کې مثبت تغیرات ښځو د ژوند لپاره راغلي دي. لږه جمله نه مثلا کولای شو چې وایي چې د ښځو نمائندګي په پارلمان کې د ښځو څلورو ښځو وزیرانو درلودل، په اجرایه قوه کې ورسره د ښځو د کارمندو ښځو موجوده تقریبا تر 30% په اداراتو کې. لږه جمله نه د تحصیلاتو زمينه، د کار زمينه، د صحت زمينه دا خیل استراولنې دي چې د ښځو لپاره امکانات وجود تر غلې دي. ورسره دغه نه مثلا د ښځو په وړاندې د تاریخول د معنی قانون جوړېدل، د مخصوصو سرنولېګانو جوړېدل چې د ښځو د تاریخول د مخنیوي لپاره د سرنولې جوړ شوې دي. په محاکمو کې د ښځو د قضایي سرمایو ته رسیدګي بل دا زمينه د ته مساعده سید شخصي وکول شي با کله دوی دستون سره مخامخېږي د خو په پرتله باندې عدلي او قضایي نهادو ته دوی مراجعه وکي یعنی زیات هغه حاکم حرف سپ د خزو په ځوان باندې زیات حکم درلود تقریبا هغه منفي او څوکا څوکا له بینه زیوی هم خلک زیات د ته تمایل ښکاره کوي چې بل اخر دوی د یو انسان په صفت باندې د یو حقوق یا د هغه حقوق نشي دوی ته شریعت او قانون ورکړي دی اغه لاستر اوړي او دیغه دی لاستر اوړل لپاره هڅه کوي
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته خبرونه ادامه لري
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس لرو
فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر منوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه اوري میرمن زرمتي د ورستي پښتني پټوګه تاسو په ان په افغانستان کې د شوزو د حقوقي وضعیت د لاشه کې دوه برخه کې باید کوم اقدامات تر سره شي
په افغانستان کې لکه څنګه چې موږ تاسو پیغو د افغانستان دی وګړو یو کڅ نه رینه وی کڅ خزي وی د ټولو حقوقي وضعیت یا د ټولو د انسان د ژوند وضعیت د قناعت وړ نه ده خو بیا هم تاکید کولای شو په دې موضوع باندې چې نارینه یو اندازه لستر اوړن لري د دې پر څه دوی امکانات لري د باندې ولرسي کینی وګرځي د خلکو سره اړیکه وساتي او دا د دې پر زمينه مساعده وي چې چون یو ټولنه د نارینه او په سر ولاړه ټولنه ده د دوی لپاره امکانات او سہولتونه زیاتې خو په تاسو سره د خزو لپاره ځکه دا یو نوې تغیر سوي ټولنه ده په دې کې محدودیتونه موجود دي موجود محدودیتو ترڅنګ عرف دلته حاکم دي عرف ترڅنګ بعض ستونزې اقتصادي اجتماعي حقوقي د ټول ستونزې لاس په لاس ورکوي بل اخر لدی نه غټ ستونزې ولړيږي د دې لپاره سپې ټولنه کې خځه وکولای شي خپل حق او حقوق ته لاسرسي ولري او لاس دراوړنه ولري د مو په نظر باندې چې لمړی تر هر څه لازم ده د خځې د تعلیم په ایسه کې زیاته هڅه وکړو چې د عرفي او د فنو د مسلکي کېدو په لار کې کوشش وکړو چې خپل پوهاوی کې کڅ په شرعي مسایلو کې وي څه په علمي مسایلو کې وي دوی باید د پوهاوی لپاره د خپل پوهاوی کچل وړه کې او سره د دې زمينه مساعده سي دوی ته حکومت د مسولیتونو واخلي چې د خځو د حق او حقوق د حمایت او جملاتړ لپاره باید زیات کارونه وکړي او ښه خبره ده د سه او سره دا انګیزه پیدا شي چې دوی یو دی بل نه ملاتړ وکړي حمایت وکړي او زمينه د کار مساعده کې ترڅو خځلېغه اقتصادي وابستګی نشي دوی یو نارینه تلري لېغه نه راوځي او وکولای شي په صفت یو انسان دی یو معقول او مستقل انسان په ټولنه کې تبارز وکړي او وکولای شي خپل ځان ثابت کړي ځکه هغه استعدادونه چې د خځو په وجود کې سته هغه د دوی په یو صورت کې واضح کیږي چې دوی ته زمينه دی رشد دی ابتکار دی کار او دی تعلیم زمينه مساعده سي نو دا ټول هغه موضوعات دي چې په وخت کې وخت وکولای شي خپل توانایي نه سرګند کړي چې دوی ته زمينه مساعده سي او دا زمينه مساعده ول دي د حکومتونو او دولتونو کار ده او دا باید خځې په خپل غوښتنو سره دولتونو په دې ته متقاعد کړي چې دا د موږ نیاز صرف د غوښتنو مو ته د شرایط باید مخته مساعده سي
قدرمنو اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وی خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو پاک لامو ملسه
مخکخه خزی
احمد شیبریم السلام علیکم د مخکښو شوزو په پروګرام کې دا اونې سیمین ګولا چېړې را سره ده دا د پکتیکا ده همې د ژورنالیزم په ډګر کې کار کړی دی، همې مالی می کړی ده او اوس په کابل کې قابلیت کې لولي.
د پکتیکا ولایت خلک چې د مشکلاتو سره مخامخ دي، په هغه ځای کې د ښځو لپاره صحي کلینیکونه نشته، ښځینه ډاکټران نشته، او کله چې زه تقریبا 12 کاله مخکې خپل وطن ته تللی وم، شپږ میاشتې مې هلته تېرې کړې چې د شپږ میاشتو په جریان کې ډېر د داسې پېښو سره زه مخامخ شوم چې هغه ځورونکې وې. د ښځو په برخه کې زیاته ستونزه چې جوده وه د مور او د ماشوم مړینه وه. نو په همدې اساس به کله کله زما سره پلار دا خبرې کولې چې د خلکو دپاره باید ښځینه ډاکټرانې موجودې وي، دلته باید کلینیکونه جوړ شي، دلته د دې ښځو سره باید مرسته وشي. نو هغه مشکلات چې ما د پکتیکا په ولایت کې لیدلي وو، خصوصا په خپله سیمه کې چې هغه د ګیان سیمه ده، یعنی ګیان یو سرحدي سیمه ده، چې هغه ځای ته تر اوسه پورې نه کوم کلینیک جوړ شوی، نه سړک جوړ شوی، او نه هم نور داسې صحي اسانتیاوې شته. سره له دې چې د ښځو مشکلات په نورو برخو کې هم ډېر دي، چون زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده او په دې ټولنه کې مختلفې ستونزې موجودې دي. خو کومه شی چې ما کولی شو زه په هغه برخه کې مرسته وکړم، هغه دغه لومړنۍ صحي زده کړې وې چې ما غوښتل، او همغه د زما د پلار تشویق و، هغه هم دا ارزو درلودله چې کاشکې زموږ د کورنۍ نه یو څوک نیمچه ډاکټر وای چې د دې ښځو سره هغه لومړنۍ مرسته کولای شوای.
سیمینکولې، تاسو تشریح کړئ چې ولې مقابلګي ته مخه کړې ده، لیکن دغه شرایط د قابلګي د تعلیم په پکتیا یا پکتیکا کې هم مساعد نه دي؟ ځکه سیاسي راډیو نه ځینې راپورونه لرو چې په خوست کې له قابلګي نه ځینې کسان فارغ شول. تاسو څنګه په کابل کې دا غوره ګڼلې ده چې قابلګي ولولئ؟
چون زه د خپل وطن دغه مشکلات چې ما ولیدل، اقتصادي مشکلات مې درلودل او یو څه امنیتي مشکلات درلودل، نو د امنیت د نشتوالي له امله مونږ نشو کولای چې په خپل وطن کې اوسو. د هغه ځای نه مونږ راغلو قندهار ته، او په قندهار کې تقریبا 4 کاله ما د قندهار په ملي راډیو تلویزیون کې د خبریال په توګه وظیفه اجرا کړه. دا شرایط راته مساعد چې په خپل وطن کې اوسېږو. د قندهار نه بیا چې کله کابل ته راغلو، په کابل کې نو ما داسې خاصه وظیفه نه درلودله، یعنی د دې وخت مې پیدا کړ چې زه هماغه فکر چې راسره و چې زه باید قابلګي ووایم، یو څه زده کړم. نو په کابل کې مې وخت پیدا کړ او قابلګي ته مې ځان شامل کړ.
په افغانستان کې د نجونو لپاره تر ډیره پورې تعلیمي شرایط هغه څه مساعد نه دي لکه هلکانو ته څه مساعد دي، لیکن کوم نجونې چې تعلیم کوي هغوی غالبا چې کومه رشته پیدا کړي هغه تر اخره پورې تعقیبوي. تاسو څنګه یو ځل ژورنالیزم ته مخه کړه او بیا مقابلګی ته، یعنی د ژورنالیزم په برخه کې مو د څه احساس وکړي د خپل سیمې خلکو ته خدمت نشي کولای؟
هر سیمه کې چې سړی اوسېږي د هغه سیمې شرایط، محیط او مشکلات په سړی باندې تاثیر اچوي. په قندهار کې چې زه اوسېدلم، چون د وطن لري و ما د خپل وطن سره مې هغه وخت کوم مرسته نشو کولای، نو په قندهار کې اوسېدلم. نو په هغه ځای کې هم د په ملي راډیو تلویزیون کې کومه خزینه نه ازرېدله، یعنی کومه خزینه د راډیو او تلویزیون لارې نه و چې د ښځو غږ تر یو ځای راوړي، او یا هم د ښځو مشکلات یو څه اورېدلی وای. هلته مې هم مشکلات ولیدل. په هغه ځای کې بیا ما 4-5 کاله معلمي وکړه، هلته مې د دوی مشکلات ولیدل، د دوی ستونزې مې ولیدلې، د دوی په رسم رواج باندې بلاده شوم. د هغه ځای نه چې قندهار ته مونږ کړه، بیا په قندهار کې په دې راډیو تلویزیون کې هیڅ ښځینه آواز نه اورېدل کېده، صرف یوه نطاقه وه چې هغې هم په راډیو کې خبرې کولې. نو پلان مې دې ته وهڅولم چې موږ باید د خپلو خلکو دپاره، د دې وروسته پاتې خلکو دپاره، او د دغه غریب او قشر دپاره چې د تعلیم نه وروسته پاتې دي او حقوق یې تر پښو لاندې شوي دي، د دې لپاره موږ باید پیش قدم واوسو ترڅو لاره هواره شي نورو ښځو ته، او نورې ښځې غوږونه، سترګې او ذهن د دې سره اشنا شي چې ښځینه هم کولای شي چې په راډیو او تلویزیون کې خبرې وکړي. او د دوی حقوق مې غوښتل، ډېر مې دا غوښتل چې د هغه ناوړه رواجونو په برخه کې زه په راډیو او تلویزیون کې وغږېږم چې په قندهار کې مسلط وو او ښځې د ستونزو سره مخ کړې وې. نو ما هم یو ښځینه پروګرام په نیم ساعته پروګرام په هفته کې 2000 نشر کېده، په راډیو کې مې درلودله، همداسې مې په تلویزیون کې د ځوانانو خپرونه مکتبه والا او ځنه خزینه پروګرامونه به جوړېدل ځنه مجالس به جوړېدل د هغه نه به مې راپورونه پروګرام جوړاوه او د ځینو ښځو سره چې هغه به د ستونزو سره مخ شوې وې نو هغه سره به مې د دوی د ستونزو په برخه کې مرکې کولې او هغه مې په تلویزیون او په راډیو کې نشر کولې.
یو څوک چې د نارینهو په منځ کې کار کوي او په دغسې ټولنه کې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه په کندهار کې او هلته نور نجونې او ښځې دې ته حاضر نه وي چې په تلویزیون او راډیو کې کار وکړي، څرنګه دا تجربه درته سخته نه وه په دغسې یو محیط کې؟
ډېره سخته وه، ډېره سخته وه.
نو پوښتنه دا ده چې څرنګه اسانه شوه؟
په دې برخه کې مې مخکې هم زده کړې کړې وې او علاقه مې هم ورسره درلوده، د پلار تشویق هم و، نو د خپل جرأت څخه مې کار واخیست.
یعنی ستاسو په باور باندې جرأت نجلۍ ته دغه امتیاز ورکوي چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي او مخته
بوځي؟ بله، که چیرې زموږ خویندې او زموږ ښځینه په هر برخه کې یو څه خپل ذهن په کار واچوي، خپل حقوق وپېژني او یو څه د جرأت او د لاورۍ نه کار واخلي او وګړي د احساس سره پیدا شي چې هغوی باید د خپل وطن لپاره یو څه کار وکړي، د خپل ښځینه خواندي لپاره چې د مشکلاتو سره مخامخ دي د هغوی لپاره یو څه کار وکړي، نو دوی کولای شي په هر برخه کې کار وکړي او په هر رقم شرایطو کې کار وکړي.
سیمین ګلې چړې، مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیست.
او مننه تاسو څخه هم چې ماته مو وخت راکړل ترڅو د خپل ځله خبرې په دې راډیو لاره د خواندي سره شریکې کړم.